د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. پر رواني او ساته خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره شوې احتجاجي مظاهره او پاکستان کې خبريالانو ته راپیخو مشکلاتو ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز راپورونه به واوري. خو د هر سنه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
خبرونو سرټکی، پاکستان جمہوری تحریک د موجوده واکمن تحریک انصاف حکومت سره هر ډول مذاکرات او امکان رد کړي. تیر ورځ په کوټه کې د لادرک کسانو اتحادی یو احتجاجي لاریون کړي او اذربایجان آرمینیا ته د نګورنو کاراباخ په سر شوې شخړه کې د یو کم دیر شو سرتیرو مړی حواله کړي. پاکستان جمہوری تحریک ته موجوده واکمن تحریک انصاف حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. تیر ورځ په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدای او تحریک به تر هغې روان وي تر کومې چې عمران خان مستعفي شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. دا په داسې حال کې ده چې د موجوده اپوزیشن ائتلاف او حکومت ترمنځ د سیاسي کړکیچ ختمولو په موخه د مذاکراتو خبره په رسنیو کې د یو شمیر حکومتي او اپوزیشن مشرانو په حواله راغلی. مولانا فضل الرحمن د یو پښتنې په ځواب کې وویل که حکومت د دوی جلسو ته امنیت نشي ورکولای نو په ډاګه دی ووایي چې دوی د امنیت چارې د دوی د ګوندونو رضاکارانو ته حواله کړي. سموده مخکې د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړی و چې احتجاجي غونډې دي ځکه وځنډوي چې پکې د ترهګریزو پیښو ویره ده. تیر ورځ په کوټه کې د لادرک کسانو اتحادی یو احتجاجي لاریون کړی. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په مرسته شوې دغه لاریون کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په خپله وینا کې مشران وویل چې حکومت دې باید هغه ټول لادرک کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پریسه ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. د لادرک کسانو اتحادی وایي چې د دوی د شمیرې تر مخه تر دا مهال 15 زره کسان لادرک دي. حکومت دغه شمیرې کمې ښایي. د تیرو 100 کلونو راهیسې یو شمیر د بشري حقونو نړیوالو او پاکستانی ادارو، سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کړې چې لادرک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرک کسانو ستونزه یې په پام کې ده او حل به یې زر تر زره ووځي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر قبایلی دلی پولیس وایي چې په سیمه کې ټولو قبیلو ته ویلي چې د هغو افغان کډوالو او غیر مقامی خلکو په اړه معلومات زر تر زره پولیسو سره شریک کړي چې په کرایه اوسیږي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر پریدي وویل چې اوس ټولې قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه شوي او هغه ټول قوانین عملي کول غواړي چې نورو ضلعو کې نافذه دي. د ده په خبره د جمرود، لنډي کوتل، شلمان، باړې، ملاګورو او نورو سیمو قانونو ته د یوې اونۍ مهلت ورکړی چې مقامی پولیسو سره دا ټولو کسانو نومونه ولیکي چې د دوی په ځمکو په کرایه میشتي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن په اړه د اپوزیشن لخوا بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. تیر ورځ په یوې خبري غونډه کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرل بابر افتخار وویل چې حکومت د امن په موخه هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28مه د پاکستان مسلم لیګ یو مشر او د قامی اسمبلۍ پخوانی سپیکر ایاز صادق په قامی اسمبلۍ کې په یو بیان کې ویلي ول چې پاکستان ځکه ابینندن خوشی کړی و چې د هند خوا په پاکستان د حملو ویره وه. خو بابر افتخار وویل چې حکومت دا پریکړه د امن په موخه کړې وه. او وروستۍ خبر دا چې په داسې حال کې چې د بیلی شوې سیمې په لسیزو زړې قضیه کې رامنځته شوې تازه د تشدد پیښو کې د وجل شو شمېره زیاتېږي. اذربایجان د نګورنو قرباخ په سر روانه جګړه کې د یو کم دیرشو سرتیرو مړي ارمینیا ته سپارلي دي. د اکتوبر په یو کم دیرشمه دواړو خواوو د دې مړو د سپارلو پخلی په داسې حال کې کړی چې ارمینیا او اذربایجان په یو بل د امریکا په ملاتړ شوي د اوربند د ناکامه کولو تورونه لګوي. د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د سپتمبر په 28مه د جګړې د پیلېدو راهیسې دریم اوربند وو. د ارمینیا د دفاع وزارت ویاندې شوشان سټیپنین ویلي چې د مړو سپارښتنه د روس د غیر معمولي منځګړتوب او په دې لړ کې د سره صلیب او د OSCE د ځایناستې د خاص استازي په مرسته ممکنه شوه. د مشال د خبرونو
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر د توړان دکړل په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکرات او امکان رد کړي دي.
هم نو مذاکرات کرتے ہیں نه ان کے ساتھ مذاکرات. الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان کرے.
د اسلام آباد ترهګری ضد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان په پارلمان ودانۍ حمله کیس کې بری کړی دی.
په دې کې خدا خان چې د انوالمنت دې څنګه نو په هغه ټیم کې هم مونږ دا په باندې اتای باندې جوړ کړی دا چې په انوالو کړی په زور په دغه باندې مونږ وای اخیر په دا فیصله وکړه.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو بازیابۍ لپاره مظاهره شوې دي او د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پکې خبریالان وژل کیږي.
څوک جرنالستان وژني تختوي یا د خپل کار نه استولو کوشش کوي هغه خلکو ته څه نه ملي جرنالستان وژنه هغه ودریږي نه پاکستان کې.
دا او د زنی نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. راسو د لمړی راپور طرف ته. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکرات او امکان رد کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې په دینیزدو کې د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک او موجوده مرکزی حکومت ترمنځ د خبرو د لارې د سیاسي کړکیچ د هواری خبره کیږي. مولانا فضل الرحمن تیر ورس په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل تحریک به د عمران خان تر مستعفی کېدو او نوو انتخاباتو تر اعلان پورې به جاری وي. نورحال شانواز ترکزی په خپل رپورٹ کې راکوي.
پرون په ملتان پنجاب کې د میډیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل
هم نو مذاکرات کرتے ہیں نه ان کے ساتھ مذاکرات کے ہم
دی وای چې نو خو مونږ د دې حکومت سره خبرې کوو او نو د خبرو او یا مذاکرات په حق کې نو بیا د احتجاجانو او د حکومت په منځ کې د لانجی هوارې څنګه ممکن دي. مولانا فضل الرحمن وای چې د حل لارې دا ده چې الیکشن کمیشن موجوده انتخابات او یا حکومت منسوخ کړي او د نوې ټاکنو اعلان وکړي.
الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان.
د پاکستان د جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې باید حکومت ته دوی جلسو ته سیکورټي ورکړي او کدا سې نو نو دوی بیا د خپل سیکورټي خیال په خپل هم ساتل شي.
هم
دی وای چې مونږ به جلسی کوو او جلسو ته تحفظ او یا سیکورټي ورکول د ریاست ذمہواری ده. هر کله ریاست لسونه اوچت کړل او وی ویل چې دوی د خپل خلکو حفاظت نشي کولای نو بیا به زمونږ رضاکار په خپل زمون غونډو ته سیکورټي ورکوي.
انشاءاللہ ہمارا رضاکار خود اپنے اجتماعات کو سیکورٹی مہیا کرے گا.
مولانا فضل الرحمن پو سی پیک منصوبہ ہم خبر اوکڑا نموڑی پو سی پیک منصوبہ خپل نظر ہم داسے اڑان دیکھا.
سی پیک
دے وائی چیدے سی پیک راتلون کی بچ سوی نو حقا خوی تباہ و برباد کر دا وجہ دا چی پدی خطہ کہ دمانگل طول خوگ و لوی دوست چین بے اعتمادہ شو او دا دغن علاوہ خو منگ حاسی موزگارو منگ پا طول خطہ کی یوازیو او بل دا چې دلته نن وختونه یو قانون سازی روانه ده چې د لاندې به د سی پیک چیرمن او نور عملی ته نیب او نور ادارې هم څه نشي ویلې. لکه یو خدا چې سی پیک ډوب کو او بل دا چې د کرپشن یا د درغلي ولاره به هم ورته آزاد شي او دې ته وي په سرکاري ډول قانوني کرپشن
احتساب کې تمام ادارو سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر قانونی کرپشن.
پاکستان جمهوریت تحریک بیا بیا ویلې چې موجوده حکومت سلیکټډ او یا کینولې شوی دی خو حکومتي نمائندگانو بیا بیا ویلي چې دوی الیکټډ او یا د عوامو پر یو انتخاب شوی دي او د اپوزیشن داوی بې ځایه ګرځولي. حکومتي وزیرانو له دې وړاندې دا هم ویلو چې د جمهوریت تحریک جلسې د خپلو درغلیو د پاکولو لپاره دي او دوی نه غواړي چې پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترقی وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زمونږ ټول خبرونه شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدل شئ.
تاسو مشال ویډیو اوری پرون د زیارت پورس د اسلام آباد طرح گرې زد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان په پارلمان ودانی حمله کیس کې بری کړو، خو په همدغه کیس کې عدالت په بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی، په دفاع وزیر پرویز خاټک، په تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود او د منصوبه بندی په وفاقی وزیر اسد عمر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې. پر دوی تور و چې 2014 کال کې د درنې پر مهال مظاهره چیان تشدد تر پارولی وو او مظاهره چیان بیا پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه. هغه وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ملګرو خلاف کیس جوړ کړی وو، خو اوس چې عمران خان وزیر اعظم دی نو حکومتي څارنوال ویلي دي چې په دغه کیس کې د دروغو په بنیاد جوړ کړی شوی وو او د ته یې په ختمولو هیڅ اعتراض نشته. نور تفصیل اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن شانواز رانجا په زیارت ورځ مشال ریډیو ته وویل چې 2014 کال په اګست میاشت کې چې د عمران خان په مشرۍ پر لتوالو په پارلمان ودانۍ کومه حمله کړې وه، نو د هغې ویډیوګانې اهم موجودې دي. نوموړی وایي پرازیکیوټر یا حکومتي وکیل چې د حکومت ماتحت وي او د قانون او انصاف وفاقي وزارت یې په څوکۍ ګماري، هغه په شا شو، نو ځکه عمران خان په پارلمان ودانۍ حملې کیس کې بری شو.
پراسیکیوټر او شهادتونه به د حکومت لخوا وړاندې کېدل. په دې مقدمه کې حکومت مدعي دی او حکومت ته شهادتونه او ګواهان وړاندې کول وو، خو حکومت دا وخت د عمران خان دی، نو هغه څنګه کولی شي چې د ځان خلاف ثبوتونه او ګواهان عدالت ته وړاندې کړي؟
بلخو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای د زیارت پر ورځ د اسلام آباد په ترګری ضد عدالت کې د عمران خلاف د ثبوتونو او ګواهانو د نشټوالي له کبله عدالت نوموړی خوشی کړ. د ده په خبره پروزیکیوټر اهم ویل چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی. سلیم الرحمن په زیارت ورځ له مشال لو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون پخوانی حکومت له عمران خان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره د هغه خلاف د پارلیمنت هاوس حملې کیس جوړ کړی وو.
د پدې کې خو د خان صاحب د انوالمنت هیڅ دغه نه وو. په هغه ټایم کې هم موږ دا په پدې نیته باندې جوړ کړی دا دی په کې انوالو کړو په زور په دغه باندې، ځکه دغه په کې د انوالمنت څه دغه نه وو. نو دا خو په هغه ټایم د نواز شریف حکومت او دا په کې انوالو کړو، نو دا خو ډېر موږ خو وایي چې دا د اتلي خپل فیصله وکړه، د هیڅ څه پرېشر څه زور څه دباو نه بغیر.
سلیم الرحمن وایي که څه هم عدالت په پارلیمنت هاوس حملې کیس کې د پاکستان تحریک انصاف پر نورو غړو د فرد جرم لګولو پریکړه کړې، خو د په خبره هغه تم لري چې کله دغه کسان پر اتون کې اوریدنه کې عدالت ته حاضر شي نو دوی به هم بری شي. د په خبره ځکه چې په پارلیمنت هاوس د تحریک انصاف غړو یا پلویانو حمله نه وکړي. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ بار غړی او قانون پوه نور عالم خان وایي په پارلمان د حملې په کیس کې د حکومتي وکیلانو په شا کېدو دا خبره ثابته کړه چې په دې هیواد کې د انصاف نظام د ټولو لپاره یو شان نه دی او له دې کار سره په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته ډېر تاوان رسېدلی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ریډیو ته وویل چې پارلمان یو مقدسه او جمهوري اداره ده، نو که پر دې د حملې کیس د عمران خان خلاف ثابت شوی وي نو نوموړی له غټې سزا سره مخ کېدی شو.
چلیدلې چې په هغې کې کمې دفرې وي، نو هغې کې چې دی عمر کې پورې چې دی سزا ملاوېدی شي، او دا چې دی په دې بنیاد باندې د دې ډسکوالیفیکیشن چې څوک یې هوکي 62-63 لاندې هغې باندې ډسکوالیفیکیشن کېږي، ولې چې د حکومت ریټ چیلنج شوی وو، نو دې کې سزا یې موت هم کېدی شي، ډسکوالیفیکیشن هم کېدی شي، پابندیان هم لګېدی شي.
د یادونې دا چې 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی وو، خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې هغه وخت په اپوزیشن کې وو تور یې پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او بیا یې وروسته د حکومت خلاف درنه پیل کړه او د 2014 کال په اګست میاشت کې د تحریک انصاف پر لتوالو د پارلمنت هاوس او وزیر اعظم هاوس لور ته مارچ وکړ. او هلته یې له پولیسو سره نښتې وشوې. دان ورځپاڼه وایي د هغه وخت پرازیکیوټرز یا حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ده د ګوند نور غړو خلاف د کیس جوړولو لپاره په ثبوتونو کې 15 تصویران، کوتکونه او داسې نور شیان له عدالت سره جمع کړي وو. دوی ویلي وو چې عمران خان خپل پلویان د هغه وخت د حکومت خلاف تشدد ته هڅولي وو چې پکې له پولیسو سره په نښتو کې 3 کسان مړه شوي او 26 ژوبل شوي وو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگی
تاسو دا مشال ریڈیو نہ ساتہ خبرونی او رہی و رازو د یو بل راپور طرف ته. تیر کال د پاکستان لخوا هند ته د دغه هیواد د پایلټ ابینندن د حواله کولو په اړه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د مسلم لیگ نون د یو مشر آیا صادق د بیان پر د عمل کې د فوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار تیر ماخام په پینډی کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې داسې یو بیان ورکړل شوی چې د هغې د لارې د قومي سلامتۍ سره د تړلي واقعاتو د تاریخ د مسخ کولو هڅه شوې ده او دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانې ته تقویت ورکوي. آیا صادق د اکتوبر په 28مه په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یېرې نه ابینندن خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې وویل
حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو
د یو ذمہ وار ریاست په حیث د امن قائمولو لپاره د پاکستان حکومت د هندی پایلټ د خوشی کولو فیصله کړی و. د جنیوا کنونشن د لاري د دې فیصلې بیا ټولی نړۍ ستاینه هم کړی و. پاکستان اول د خپل صلاحیت مظاهره وکړه او دا پریکړې د ټولو جنگي صلاحیتونو په تناظر کې د یو مضبوط او بریالي پوزیشن نه کړی و
او یې فیصله تمام جنگي آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرینگتھ سے کیا گیا.
پخوانی سپیکر آیا صادق چې اوس مهال د قومي اسمبلی غړی هم دی د اکتوبر په 28مه نیټه په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یری لوجې هندي پایلټ ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. د آیا صادق د دغه بیان وروسته په پاکستان او هند کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم ډیر تود بحث راپارېدلې دي. میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانې ته تقویت ورکوي.
ایسی منفی بیانې کی برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے.
داسی منفی بیانیه نیخ پنیغه په قومی سلامتی اثرات لري او د اطلاعاتو په برخه کې دښمن د دې پوره پایده اوچتوي او د دې جلک تاسو ته د هند په رسنیو کې په نظر راځي. د سیمې په امنیتی صورتحال د پاکستان ځواکونو پوره نظر ساتلې دي او د هیواد دننه او بهر د هر رقم خطرونو نه یوازې خبر دي بلکې د ټولو چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار دي
او اندرونی او بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں.
دیو پختنی پا جواب کی چی آیا دا پوز دا مشرانو پا زد دا سیاسی خلکو دا بیانونو لعملا پا پوز کی دا ننا سا اختلافات شتا او کنا. دا پوز ترجمان بابر ابتخار ویل پا پوز کی حس رقم اختلافات نشتا.
مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
د پوز مشروالی او لاندې خلک د یو بل نه څوک نشي بیلولې او په دوی کې هیڅ رقم اختلافات څوک نشي اچولې. دا ټوله هم یوه اکایي ده.
کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا، یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی۔
د ہندی پائلٹ ابھینندن پہاڑا قومی اسمبلی کی د پخوانی سپیکر ایا صادق د دغه بیان رستو هغه د خپل اړه یو ویډیو بیان هم جاری کړی دی، او هغه په دغه نوی بیان کې ویلی دی چې د ابینندن په اړه دغه بیان د هند په رسنیو کې په نیمګړی ډول وړاندې کړی شوی دی او دغه د بیان ناسمه تشریح شوې ده۔ ایا صادق په دغه ویډیو بیان کې په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړی دی چې ولې یې ابینندن په تادی کې هند ته حواله کړی وو۔
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري۔ په پاکستان کې د لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پارلماني غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د ایف اے ٹی ایف د خړ لسنا وتلو کې ځکه بریالی نه شو چې دې لپاره د هلو ځلو پر ځای ټوله توجه د اپوزیشن لیډرانو نیولو او بدنامولو ته ورکړې ده۔ بلخوا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وایي د ایف اے ٹی ایف د غوښتنې سره سم چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لاډرنګ خلاف حکومت کاروایی کوي نو اپوزیشن ګوندونه یې د ځان خلاف انتقام اخستل بولي۔ حکومت هیله لري چې تر راتلونکي فروری بعد د ایف اے ٹی ایف له خړ لسټه ووځي۔ په دې حق لدرته تفصیل زمونږ همکار منور شاه درکوي۔
په پاکستان کې د ځنو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړي وایي د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف په خړ لسټ کې پاتې کېدل د تحریک انصاف حکومت ناکامي ده۔ یادې ادارې له یوې غونډې وروسته د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې پاکستان د خړ لسټ نه د وتلو لپاره ورکړل شو. 28 نکاتو کې 21 نکات تر ډیره عملي کړي، خو په کار ده چې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پاتې شپږ نکات هم عملي کړي۔ د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د دغه اعلان وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تور لسټ نه بچ کېدل د پاکستان لویه سفارتي بریا ده۔ خود مسلم لیگ نواز گوند د قامی اسمبلی غړی عباد الله خان د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته ویل پاکستان لخر لیست هم وتل شو، خو کده عمران خان حکومت د اپوزیشن مشرانو نیولو او بدنامولو پر ځای د دې مهمه قامی مسلې حل کولو لپاره اقدامات کړي وي۔
دغه دې مجھے شرمناوی چې په ګری لیست کې موږ نه پاتې شو دا ضروري اچیومنت دی۔ تاسو خپل پته دی چې ګری لیست موږ ته نیو جون 2018 د دې نه مخکې په ګری لیست کې زموږ گورنمنت چرګې نه داري نه موږ وښکلې کوم چې ایف اے ٹی ایف کې کوم ډریکونین لا د جوړ کړه دا غي باوجود فیلور په ګری لیست کې پاتې کېد چې دا مکمل د حکومت ناکام پالیسی ده۔ کوم چې انټرنلی ناکام ني دا سه ایکسټرنلی ناکام ته پاکستان چې کوم نږدې کوم ملک نو د سعودي مثال په زور کوم ټول عمر پاکستان سپورټ کړل دی نور سراونډینګ کنټریز هم نو مطلب دا ګورنمنت خارجه پالیسی کمپلیټ فیلور دی۔
دا راز د پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي د تحریک انصاف حکومت د قامی مفادو لپاره هم د اپوزیشن ګوندونو همکارۍ ترلاسه کولو هڅه نه کوي۔ نوموړي وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ترهګرو د مالي مرستو مخنیوي لپاره قوانین جوړولو کې مرستې ته تیار دي، خو حکومت په دې سیاست نه کوي۔
قومی مفاد دی پدی کے پکار دار ایسا ٹول یو پیج باندی نو دے مطلب ہے دانو گاڑی سمنگ سارا پوزیشن پیو پیج باندی شی نو دے کہ ہو کلیر کٹ خبر ہے دار ایسا پکار دار ایسا پرائم منسٹر کم پالیسی دے کم علی جارے پدی کی نرمی راوالی اور باقاعدہ اپوزیشن تو سمرا مشران دی آگوئی سارا کینی کوآرڈینیشن سارا خبر ہے مخ کی بوزی کچیری بو نت للا نو کلیئر کٹ خبر ہے دار ایسا ملے نخ بپائشی خوز کلے کم مخالفت راغلا نو دو دیم دی تا گوری چیرا دی کے مدلن ہے اپوزیشن مدلن ہے نیم خلق حکومت دے اکثریت نہ گوڑی دا شے
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی امیر الله مروت وایي د ایف اے ٹی ایف په 28 نکاتو کې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ خبره هم شامله ده، خو چې حکومت یا ملي کوي نو اپوزیشن ګوندونه وایي له دوی سیاسي انتقام اخیستل کیږي۔ نوموړي همداراز وویل
دو خدای ته خوشاله تل چې د قانون سازی ختم کی چې مونږ د گری لیست نه بلیک لیست تلا شو. تاسو دا بیان کتلې دې دې توه هډ او هغه ویلی وسو سونو زبردست هغه ورکړی چې پاکستان ډیر ویزیبل پروګرس کړی دی او 27 کې 21 پوینټس ایڈریس کړی دی. اوس ته وګوره کنه اوس چې ته زیرو نه مونږ شروع شي یو کې 21 پوینټس مو ایڈریس کړی دلته خپل ځان مو گری لیست کې وساتلو لړ بشو ته شپږ پوینټس پر مونږ ایڈریس اولار بشو هغه ته وایټ لیست ته بلاشو زر بلاشو ان شاء الله د فبروري کې روان دی کنه دغه کې به ان شاء الله مونږ تر هم وکړو.
د مالی بدنوانیو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف د 2013 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی. یادې ادارې د ورستۍ غونډې نه پاس پاکستان ته د خړ لیست نه وتلو لپاره په څلورو برخو کې د لا نور کار کولو ویلي دي. اول دا چې قانون نافذونکي ادارې د ترهګرو په فهرست کې شامل او افراد او تنظیمونو لپاره ترهګریزې مالی مرستې معلومه او د هغوی خلاف پلټنې مکمل کړي چې پر ضد یې عدالتي کاروي وشي او په دې کې د هغه خلک هم شامل کړل شي چې په دغو حالو ځالو کې له ترهګرو سره مل وي او یا همکاري کوي. په دویمه برخه کې ویل شوی چې د ترهګرو د مالی مرستو خلاف داسې عدالتي کاروي وشي چې په موثره بندیزونو تمام شي او د ترهګرۍ د مخنیوي سبب وګرځي. دریمه دا چې د ترهګرۍ په فهرست کې شاملو کسانو خلاف مالی بندیزونه د پسمه توګه عملی کړل شي، اساسي یې منجمد کړل شي، د دوی لپاره د چندو غونډولو مخه ونیول شي او دغه کسان په آینده کې مالی ورکړې راکړې ته لاسرسی ونه لري. او څلورمه برخه دا چې که د دغو اقداماتو سرغړونه کیږي نو د هغې پر ضد د قانون نافذونکې ادارې سخت ګامونه پورته کوي او په کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. په دې لړ کې د صوبایي او وفاقي ادارو په همکارۍ هم ټینګار شوی دی.
دا زمنګ همکار منور شاه چې راپور یې تاسو اوریدو. وزو بلوچستان ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په اتم ورځ هم د نن بایانو هړتال روان و چې له امله یې په ښار کې ټول تنورونه بند دي او اولس له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تنورونو مالکان وایي چې د اوړو په نرخونو کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی چې له امله دوی د 320 ګرامه ډوډۍ په 40 روپۍ نشي خرڅولی، خو انتظامیه بیا وایي چې لومړی به په یوه ډوډۍ د راتلونکي خرج جاج اخلي او له هغې وروسته به نوی قیمت پریکړه وکړي. نور حال له کوټې څخه ایوب ترین راکوي.
په کوټ ښار او شاوخوا برخو کې د تنورو د خاوندانو د اتحادیې له لورې اړتالیا کربندیز د تیرو اتو ورځو څخه روان دي چې له امله یې په ښار کې زیاتره تنورونه او دښتونه بند دي. د تنورو خاوندان وایي چې تر څو د حکومت له لورې د ډوډۍ په اوسني قیمت کې زیاتوالی اعلان شوی نه وي، تر هغه وخته پورې به دوی خپل اړتال روان وساتي. د تنورو د خاوندانو د اتحادیې مشر نعیم خلجي په وینا چې په کوټ ښار کې د 100 کیلو وړو ګونۍ په بازار کې په 1000 روپۍ میندل کیږي. په کار دی چې زلی چارواکي دوی ته د 320 ګرامه ډوډۍ د 40 روپۍ پر ځای په 150 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي.
یو خو اوړه ګران دي، بل سلندر دلته ګرد ګاتن روښته می سلندر استعمالو غیستانه په بلوچستان کې، بیا الته ګرانی ده، الته مچټه چاپې په وې دکانونه سلی ډي سي صاحب سده هغه وزنه يم خبر ماته دا لیکلي راکړي زه تاسو د شکار کوم سم چې ورسه د مچټه ته دا ورکسته دا یو مچټ ما ګرد بند کړ یو چاپه بنوي دغه باوجود مچټ چاپې مو دکانونو سلی پیسې هم جناخي نو موږ دغه شی ته مجبور رسو چې بابا ریټ هم نه راکې دکانونو سلی چا پیسې هم جناخي ته نو روسه بوې جی په سایډ باندې پیسې دین واخی لای دکان بیا خلاص چې موږ جایز ریټ راکې.
د تنرو د کاربندیز لامل د کوټ شاریان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، بیا په خاصه توګه هغه مسافران او خارکش کسان چې په کوټ کې خپل کورونه نه لري. د دوو وختو ډوډۍ میندلو کې ستونزې زیات سوي دي. په دې ترڅ کې به وښو وځینو شاریانو ته
نو موږ ته راوځو د باندې په مرسته لمش اگر د بازار وګورو بالکل یو تنور نه دی خلاص
دی بشپیتور کی که سرویس تر کی صرف دی دا مسلمانانو لپاره بلوچستان عوام لپاره خپل تنور نه دی خلاص.
په دې اړه چې مکله د کوټه د ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده کم چې په کوټه کې د 320 ګرام پر ډوډۍ د راتلونکي خرڅ جاج اخلي او وروسته به خپل پریکړه وکړي.
تاسو د دې ریکوایرمنت دغه چې ډوډۍ د دې کیندنه
روټي یا نان قیمت چې دغه زیات کې 150 پیدا کې نو موږ د دې سره دا شی منونه د تنورانو په دغه شی باندې بند کړی دي. موږ یو ټیم جوړ کړی دي په دې کې مشر کمیټه ده مختلف خلک په دې کې شامل دي. دا کمیټه به سبا ځي په کوټه کې به څو ځایو کې تقریبا 5-6 ځای به مختلف تنوران ویزټي دوی د پیړو وزن به ګوري دوی مزدورانو خرچه د تنوران خرچه د ګیاس خرچه بجلی خرچه دا ګر شان به ګوري داغه بعد دوی پر دې باندې ډیسایډ ای چې دا یو مړی یو ډوډۍ څنګه په سو باندې پریوزه او نو موږ ګورو کچیر د زیاتې 2000 ته بیا موږ هغه زیات کو کچیر د زیاتې 2000 ته نه ولو دا قیمت داغه وساتو د ډوډۍ په وزن کې بل وړو شته.
بل فلو ته د جینو تنورو خوندانو 13 ورځې چې کله خپل کاربندیز ختم کړی نو په پښتونابات کې د کاربندیز په حق کې جنینن بیانو پراغو برید کړی او هغه ټکولې دي. ورسته پولیسو د تنورو د خوندانو د اتحادې د جنو مشرانو په ضد مقدمه هم درج کړی دي خو څوک یې نه دی نیولی. د یادونې وړ ده چې په کوټ ښار کې د 200 څخه د زیاتې آبادۍ لپاره 2500 تنورونه کار کوي. په دې کې زیاتره کارکوونکي د افغانستان د غزنی او زابل ولایت اوسېدونکي دي او د تنورو خاوندان وایي چې د دوی ګټه کمه او خواري یې زیاته ده.
چې د کوټې څخه رپورټ تاسو اورېدو اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. مجید بابر به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان جمهوری تحریک تر موجوده واکمن تحریک انصاف حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. تیر اوس په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فدرمان وویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک به تر هغې روان وي تر کومې چې عمران خان مستعفي شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. تیر اوس په کوټه کې د لادرکه کسانو اتحادیې یو احتجاجي لاریون کړی. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په مرسته شوی دغه لاریون کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په خپله وینا کې مشرانو وویل چې حکومت باید هغه ټول لادرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پرې څه ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. د خیبر قبایلی دلی پولیس وای چې په سیمه کې د ټولو قبیلو ته ویلي چې د هغو افغان کډوالو او غیر مقامی خلکو په اړه معلومات زر تر در پولیسو سره شریک کړي چې په دغو سیمو کې په کرایا اوسیږي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن په اړه د اپوزیشن لخوا بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار وویل چې حکومت د امن په مخه هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړی و. په داسې حال کې چې د بیلی شوي چې د سیزونه په شخړه کې د بیلی شوي سیمې نګورنو کاراباخ کې تازه د تشدد پیښو کې د وژل شو شمېره زیاتیږي. آذربایجان د نګورنو کاراباخ په سروانه جګړه کې د یو کم 150 سرتیرو مړی آرمینیا ته حواله کړی دي. د اکتوبر په یو کم 150 دواړو خواوو د دې مړو د سپارښتنې پخلې په داسې حال کې کړې چې آرمینیا او آذربایجان په یو بل د امریکا په ملاتړ شوي د اوربندنامه کبو ناکامه کولو تورونه لګوي. د فرانس ولسمشر مشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې هیواد به چرې هم خپل روایت پرې نږدي. ماکرون دا خبره پس له هغې وکړه چې د اکتوبر په یو کم 150 د هغه هیواد د نیس خر په یو کلیسا کې یو برید کوونکي درې کسان په چاقوانو وجلي.
لنډ خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کول. راځو یو واری بیا د راپورونو طرف ته. په بلوچستان کې د لادرکه کسانو ستونزه یو ځل بیا د هغه وروسته توده شوې ده کله چې د اکتوبر په 25مه په کوټه کې د حزب اختلاف جماعتونو دغه ستونزه راپور تکړه. په دې ترڅ کې 13 ورځ په کوټه کې د یو لاریون وروسته یو مظاهره وشوه چې پکې ګډونوالو غوښتنه کوله چې حکومت دې د لادرکه کسانو د منډلو لپاره ګامونه پورته کړي او که څوک هم په کم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکو بلوچستانو د اتحادیې وایس پر بلوچ مسنګ تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټ کې یو احتجاجي لاریون راوتلی کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخت په یو مظاهره کې بدل شو. په مظاهره کې د لادرکو بلوچستانو خپلوانو او سیاسي وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی او څه داس شعارونه ورکول. په مزاریته وینا کوم کول چې په بلوچستان کې په جبري توګه د ځوانانو ورکېدل دي بند سي او چې کوم کسان ورکړي هغه دې ومندل سي او که څوک په څه جرم کې تورن وي نو هغه دې عدالت ته وړاندې سي. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کمیټې غړی زبیر اغا وایي چې د بلوچ مسنګ پرسن د اتحادیې په وینا د 15,000 څخه زیات بلوچان اوس هم لادره کوي.
دا خلک دا غواړي چې ځوانان په جرم کې ملوث شي په ملچنسي کې ملوث شي نو ستا آئین او قانون موجود دی په دې ملکی د دې آئین او قانون مطابق په عدالتو کې پیښ کړه عدالتو کې صفا ټرایل ورک او هغه چیر مجرمان نو سزا ورک او که مجرمان نه دی نو الهیکا اوس د دې ریاست سره تر اوسه پورې یو د کیس نه سز دوی ریاست په عدالت کې پیښ کړي دا هغه ټرایل سوي او هغه سزا ورکول سوي دي بے نه حق په بے ګناه کې بلوچستان ځوانان پښتون ځوانان وړي دي پښتون په یو لوی تعداد کې په وزیرستان کې ورکړي دي تر اوسه پورې دا هغه مندې خوندې ورونه او دا غو پلرونه ورته ځاړي دا دلته په بلوچستان هم دي لس کال راځي د بلوچستان د میسنګ کې پرسن کیمپ لګیدل دي کله 1500 وی لکی کله 1500 لا پتا کې
پر دې محل د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستيال مشر ماما قادر بلوچ مشالډو ته وویل چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه اوس نه بلکې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند حکومتونو په وخت کې هم و
هر څو حکومت راغلي دي یو کې دونی دم خم نه دي مرشدل دي کې دوی لا پتا افراد په بار کې خبرې باقی دا مسله ایجنسی سره دی کا هغه واړی دوی الګ وخت دوی د پاره یو شی نه دی دا هم وایو کې هر څوک کې پورته کړی دی چاہے بلوچ دی پښتون دی یا سندھی دی د دې جرم ته د معلوم دی خو دې بیا عدالت کې راول عدالت کې پیش کړ عدالت دوی ته هر څه سزا ورکې مشت قبول دي دا سال دی کې غیر قانون پورته کوي او بیا غیر قانوني تدوی عقوبت خانو کې اجته د دې آئین او قانون غت خپل وایلیشن کوي.
په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان ستونزه د غورست یو ځل بیا ته د سوي ده کله چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې پی ډی ایم له لوري په یو سټیډیم کې د ویناګانو پر مهال د لادرک بلوچستان یادګرنه په ټینګار سره وسوه. بیا په خاصه توګه د مسلم لیگ نون مرستيالي مشر مریم نواز د کوټه جلسې د پخپل وینا کې د چا نوم یاد نه کړی خو پوښتنه په اشاره سره وویل چې له خدای وویریږي د دې په خبرو چې تر دې د ما په پاکستان کې لوی شمیر کسان لا درک سوي دي خو اوس به داسې نه کیږي اوس به د مندو زامن د خوندو ورونه او د شوزو خوندان نه لا درک کیږي. بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج د اکتوبر په 28مه نیټه و مشارډیټو ته ویلي وو چې ډېری کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د پخواني حکومتونو پر مهال لا درک سوي وو. د نوموړي په وینا چې اتسو ګوندونو هغه وخت دا مسله نه و راپورته کړې خو اوس یې ځکه راپورته کړې ده چې دوی خپل سیاست پر کوي. هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو په اړه مقدمې په عدالتو کې روانې دي نو ځکه موږ مداخلت په کې نسو کولی. ډېری کسان یې خوشي کړي دي او د ځینو کسانو په ضد لا اوس هم کیسونه پاتې دي. بلخوا ته په بلوچستان اسمبلی کې هم تېر مازګر د لادرک کسانو په اړه تودې خبرې هغه وخت وسوې کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری تاریخ التوا د لاري د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اطلاعاتو د سکرتر اسد خان څخه د لادرکې دوه خبره راپورته کړه او ویل چې و میاستي رسوا خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ هم نه دی کړی. ورسته له دې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان څخه ویل چې ټول اسمبلی په یو خوله د حکومت څخه د اسد خان د مندلو غوښتنه وکړه.
دا خبره هم د هرې خوا وسوله سکه چیرې اسد خان د غیر ریاستي عناصر په لاسو کې نو دا د ریاست او د حکومت ذمہواري ده چې دای د هغه لاسونه په حفاظت راوباسي او د هغه قوتو خلاف باید کاروایی وسی کم چا چې دغه عمل د اسد خان سره کړی وي او کچيري اسد خان سګزي زموږ د ادارو سره وي زموږ د حکومت سره وي دوی درو سپوري د شکار کولو یو طریقه نه ده شکار کړي نو بیا په کار دادی چې اسد خان عدالت ته وسپارل سي قانون ته وسپارل سي د عدالت د لاري د قانون د لاري خدای مکه کده د س یو ګناه سوي د س یو جرم سوي بیا د هغه پر بنیاد په عدالت کې
د د کیس ټرایل سی او بیا دغه په نتیجه کې چې کوم څه قانون او عدالت د لپاره مناسب ګڼي هغه لاري باید سره خپل سی.
پر دې محل د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته وویل چې هغه د اسد خان په لادر کېدو سخت خواشینه دي. خدا نس ویل چې د اسد خان په لادر کېدو کې د چا لاس دی او علت څه دی. پر دې برسېره حکومت د هغه د مندلو هڅې کوي او د ده په خبره چې شبه دا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر دلی وای او ایوان ته یې په دې ترڅ کې ښه او مدلله جواب ورکړی وای. وروسته سپیکر پر یاد شوي تحریک التوا باندې امر وکړی چې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر دی په یوه اونۍ کې دننه د اسد خان د مندنې په ترڅ کې د سیو پرمختګ په اړه رپورټ و اسمبلی ته وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د عمومي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سکتر اسد خان اڅکزی د ستمبر د میاشتې په 15مه نیټه د صوبایي کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان و چې د بلیلی په سیمه کې ناڅاپه لا درک شو. خو د یوې میاشتې د تېرېدو برسېره لا هم حکومت څه درک نه دی لګولی.
دا و د مشال ریډیو همکار ایوب ترین چې راپور یې په کوټه کې د لادرکه کسانو بازیابۍ لپاره شوي احتجاج په اړه و. وزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر ضلع پولیسو ټولو قومونو کې د کورونو مالکانو ته امر کړی چې هلته په کرایا میشت افغان کډوالو او غیر مقامی پاکستانی وګړو رجستریشن دی وکړي او د دوی تفصیلات او شناخت دی په مقامی تاڼو کې جمع کړي. پولیس وایي دغه ګام یې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د لنډی کوتل باړي جمرود ملاګور شلمان او پتیرا کې چې څومره قومونو کې افغان کډوال او غیر مقامی پاکستانی وګړي په کرایا دیر شوی باید د کورونو مالکانی رجسټر کړي او د دوی کوایف دی په مقامی تاڼو کې جمع کړي. د کورونو مالکانو ته یو ونی وخت ورکړل شوی چې دا کار پکې تر سره کړي او که په دې موده کې رجسٹر نه کړي نو وروسته به بیا د دوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او چې په نورو بندوبستی ضلعو کې د کرایا کور لپاره کوم قوانین جوړ شوي هغه به په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې هم عملی کیږي.
دا جی بالکل سیم خبر لگا څنګه نور ازلا کو کې ازلا کې کم سسٹم باندې کیږي هغه دا قبایلی ازلا کې مطلب کیږي وي خو کې دی شي لګ ریلیکسیشن پکې دا خلکو لپاره د عوام لپاره لګ غنه ډیفرنٹ می بی دا سي امزه خو نور با چې کم دی هغه سیم ټو سیم می او بل دې پر پال سنټر چې کوم دی هغه انجرو چیک پوسټ کې دی نو هغه باقاعده لگا بل مونږ دا ویلي چې دا کرایا ایکټ کې ته ته دوه خلاف کروي مونږ وو نو چې هغه خلاف یې کوو نو بالکل بیا به هغه سیم خبره ای چې صوبې په نور ازلا کې هغه به دوی پر مومه پروسیجر ای.
د جمرو دیو زیتن میاجان اپریدی وای مونږ د حکومت دغه ګام ستاینه کوو.
دلتا شاکس کی خو تقریبا ډیر زیات تر خلق تی پاغه کې د افغان مهاجرینو ډیر زیات تعداد دی. د چکم حکومت کم عمل شروع کړی دی چې د دوی نشاندهی وشي یا د دوی په جنګلاو شي نو دې ته خو د علاقې خلق ډیر په خنه زر ګوري د دې خبرې مرسته کوي چې د دوه خلکو رجسٹریشن د باقاعده وکړي شي.
پولیس وای دغه ګامی د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړای. په خیبر ضلع کې دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اکتوبر په 18مه نیټه د پیښور په 400 روډ دیر کالونۍ کې جامعه زبیریه په نوم یوې دینی مدرسه کې چاودنه شوې وه او لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په دریو تحصیلونو یعنی لنډی کوتل جمرود او باړه کې په سلګونه افغان او غیر مقامی پاکستانی وګړو کورنۍ ژوند کوي. افغان وګړي وایي دوی هلته په ویزا او یا هم په پی وار یعنی ماجر کارډ باندې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د کرایا آرډیننس 2014 سیکشن 4 لاندې ٹی ای آر په نوم یو پروفارما ډکولی شي چې پاغې کې د کرایادار او د کور د مالک ټول کوایف او شناخت درج وي او ځایي تاڼې د تصدیق نه پس جاری کیږي او رجسٹریشن دغه اسنادو یا ان او سی جوړولو نه بغیر کرایه په کور کې څوک ژوند نشي کولی. دا اسناد بیا وخت په وخت پولیس چک کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه زمنګ هر ورځ سحر دو نه نه تر د مخام شپږ بجو پوري اوریدل شي. یو بل رپورت د تاورو د خیبر د خبريالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست یا سی پی جی په یوې تازه درجه بندۍ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل کړي دي چې پکې خبريالان وجل کیږي او د دوی وجون کې لسزانه بچ پاتې کیږي. د سی پی جی په دغه فهرست کې پاکستان په نهم نمبر دی. په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکو بیا وایي چې د ملک په هر برخه کې خبريالان په څه نه څه ډول په نخښه کیږي، چې لوجه یې په شمیر کې اضافه روانه ده او د خبريالانو د امنیت لپاره هغه ګامونه نه پورته کیږي کم چې په کار دي. په دې حق لنور تفصیل مليحه امیرزاده په خپل رپورت کې راکوي.
د خبريالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست یو نوی فهرست لمخه پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په نهم نمبر دی چې پکې د خبريالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. ادارې د اکتوبر په 28مه د ګلوبل امپیونیټي انډیکس په نوم د هغو هیوادونو فهرست خپور کړ چې د خبريالانو په وژونو کې ککړ کسان پکې له سزا بچ پاتې کیږي. د 2000 کال د ادارې فهرست د تیر کال پرتلا لږ بدل لې. تیر کال پاکستان په دغه فهرست کې پر اتم نمبر وو. خو د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکي وایي چې په دغه فهرست کې د پاکستان موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده او ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خبريالان د خبر کار له وجې وژل کیږي او تحفظ نه لري. وروستی مثال یې په بلوچستان کې د خبريال او فعال انورجان کتران وژنه ده. هغه د جولای په 28مه د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومه وسلوالو وژلو. یو بل خبریاله اوروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوی و. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک یو چارواکي عدنان رحمت وایي د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د حکومت ده، خو په پاکستان کې په 13 کالو کې خبریالانو ته تر ټولو لوی ګواښ د ریاست لخوا دی.
18 اور 19 کے ایئرز میں وی ہیو ڈیٹا آن 17 جرنلسٹ جن کے اوپر لیگل
زمونږ معلومات سره سم په 2013 کال کې د ولسو خبرارانو خلاف قانوني مقدمه درشه بي. په دې کې اته 80% کې سونه حکومت جوړ کړی وو. نو په پاکستان کې خبرارانو ته لوی ګواښ ریاست دی. د سی پی جی فهرست دا نه وایي چې دا ګواښ د چا له طرفه دی. د 2013 نه 2019 کال پورې په پاکستان کې د شپږ دیش خبرارانو وژنې کیسونه ترشه بي. په پاکستان کې د 2000 کال نه راپاتې خو یو سل وسل وی خبريالان وژل شوی دي. په هغه کې یوازې د ولی خان بابر او ډینیل پر قاتلانو ته سزا خو واورل شو، خو دا چې د سزا خلاف اپیلونه وشول نو تر اوسه ورته سزا ورکړل شوی نه ده. نو ځکه په دې کې هیڅ انصاف نشته او 100% استثناء ده. که د خبرانو خلاف څوک څه قسمه بریدونه هم وکړي نو په اسانه ترې بچ پاتې کیدی شي. د پاکستان ریاست د خبريالانو تحفظ باوري کولو کې پاتې راغلی دی. که صحافیان خوندي نه وي نو میډیا خو آزاد نه شوه. چې چرته رسنۍ آزاد نه وي نو د جمهوریت په معیار ډېرې غټې پوښتنې راولاړیږي.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 1 شپېته خبريالان وژل شوي دي. عدنان رحمت وای د سی پی جی د فیرس کرایټیریا یا دایره محدود ده، خو که د مختلفو ادارو سیړنو ته وکتل شي نو ټول دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان د خبریالانو د کار او ژوند لپاره یو خطرناک هیواد دی. په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې سربیره د هغوی د وهلو، ټکولو او تختولو پیښې هم وخت په وخت مخې ته راځي. په دا وروستیو کې د جولای په 21مه د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متی الله جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برمته کړ او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په پاکستان کې د بې پولي خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک وای د سی پی جی دغه فهرست کې د پاکستان نوم راتلل د دوی د هغو اندېښنو ترجمانی کوي چې د صحافیانو د ژوند په اړه دوی لري.
کسان چې څوک په ژورنالستانو باندې گزارونه کوي، وژنې، تختوي یا نور څه، د خپل کار نه ایستولو کوشش کوي، هغه خلکو ته څه نه ملي، د دغه سزا ملونه هغه خلکو ته نور مرسته ملاویږي او نور دغه گزارونه او دغه د ژورنالستانو وژنه هغه ودریږي. نه پاکستان کې مونږ غواړو چې باید چې پاکستان حکومت او پاکستان په نورو ولایتونو کې سپیشل قانون جوړ شي، دغه حوالې سره عدالت تلارې هغه ته انصاف ملاو شي.
د پاکستان حکومت په بیا بیا پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی او وایي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او د بیان پر آزادۍ باور لري. حکومت د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې اعلان کړو چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوندو کیسونو سیډولو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي، خو په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ کارکوونکي وایي دا یوازې د اعلان پورې محدود دی او تر اوسه عملي کار نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د خبریالانو د تحفظ لپاره د قوانینو جوړولو خپلې ژمنې پوره کړي.
تاسو د ملیحه امیرزاده راپور اوریدو چې په پاکستان کې خبریالانو د وژنې او هغوی ته ورپېښو مشکلاتو په اړه.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار 9 تر د ماښام 6 بجو پورې اوریدئ شئ. وزرته د دې غړی اخري راپور اورو. د پاکستان د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید وای وس ملک له ترهګرۍ نه د سیلګرۍ په لور روان دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر افریدی وای د خیبر ضلع تاریخي ځایونه لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علي مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او ریسټورانټونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب امیر په خیبر ضلع کې د ټوریزم یا سیلګرۍ په اړه یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی چې په یوه سندره پیلېږي.
خیبر تاریخی دره ده او له پخوا راهیسې د منځنی آسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لاره پاتې شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډې کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخوانی بادشاهان شته او نه هم له برطانیې راغلي انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ګډېدو وروسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د ښایستونو په لو ګرځېدلې. دا چې د کورونا ټول بند او ویرې خلک په ښارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمیر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداري خلکو ته وړاندې کوي.
بګر یو السلام علیکم د یو بل نوی ویلاګ سره ته ثاقب افریدی حاضر یو وړاندې کوم د تدمینه محبت رډک سلامونه نیک هلې
نو موري مشال لډیو ته د خیبر د هغه سیمو یادونه وکړه چې خلک د لیدو لپاره هلته ورزی او لنګ دی ګوري.
بابه خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لګمخ کې چې لاړ شي، علي مسجد شو،
دغه شانتي کټک کوشتا علاقہ دا پکې یو بل زید د غار اوبه ورته وې داسې شلمان پلوتا زینې دی لکه د لکه سر شو یا تا ترشوا دی زینو تا خلک راځي دغه شانتي په بڑا تحصیل کې یو شمیر زینې دی لکه باډې سره نږدې سپیره ډیم علاقہ دا دلته یو بند دی دغه شانی لگ مخ کې چلاړ شي شین کمر دې د شین کمر نه چې په ورواوډې نو دلته غیبینه کې علاقہ د خکل زید او بیا داسې د تیرا مخ ته چیزینو نری بابا شو دغه شانې ترخو کڅ علاقہ دا تیرا ته دې شي بیا په تیرا کې یو شمیر زینې دي لکبر کې تال لند شو دغه شانې نور پکې یو شمیر زینې دي چې اغا د سیلګری د پاره ډیر موضوع زینې دي او ډیر زیات خلک ورته را درومي.
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علی مسجد د غروبو او د باړې د تیراسمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورسي. په دوړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او رستورانتونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوی دي. په علی مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د رستورانت مسؤول جعفر مشال لډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده.
او زمون ګوټل چې کوم د علی مسجد غار وبو کې خبر هلس پنوم او دا سه غار دی غار منځ کې بس روډ دی او بس یو غار کې وبره وځي تاریخي ځای دی او دلته خبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کیږي دې ځای کې سیلانیان ډیر راځي سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کیږي وبو باندې هر ځای نه راځي په خبر نه چرته دی مردان پنجاب له خلک راځي او وسه خلک راځي دې ځای راځي چکر لا بس ورسته راګي نور بیا ځي خو وړي کې داسې زیات چې راشي کنه خلک په خبر نه غنه د ګرمۍ کې نه د ولان دی ولان به ورسته راګي فریش شي نو موږ رستورانت کې خوندا بس پر 2 جنوري خوراکونه کړایي او شیخ وی کابلی پلاوی او پټه دی کاوی او فیش ټایم میان دی میانو کې ډېر قسمه پخاو شیخ والا ګریل والا کرایې والا کړایي والا.
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه ده نو خلک لسیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسول شي. خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي. هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدی مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی.
من زمونږ هوټل کې د شپې انتظام دی اتلس کمرو باندې مشتمل دی او دې کې اټچ باتھروم دی پکې او یخه ګرمې وبم پکې ملایويږي پکې رستورانت د په هوټلم دی روټي بندوبست هم پکې شته دی پاره کې نور داسې د فیملی د پارم زمون سره پکې خپلې کمرې دی هغه بندوبست هم پکې شته. نو دې کې خور اور مونږ سره چې کمی دی 5 بیډ والا چې کمی کمرې دی دا هغه مونږ 1200 خلو په دې کې 4 بیډ والا دی هغه مونږ هغه خلو 1000 روپے کمره خلو بیا چې کمی 8 بیډونو والا دی هغه مونږ 1500 روپے چارج کوو 24 غنټو کې.
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال رډیو ته ویل د سیمې انتظامیه ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او سیلانیان په ډاډز له حل تورت لشي او د سیمې د خایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کول شي. په خیبر ضلع کې افریدی شینواری او ملاګوري ژوند کوي. په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي. امید افریدی یو ځایي شاعر دی. هغه مشال لډیو ته ویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي او د دعا لاسونه پورته کولی شي.
د خیبر دره خو په هر ول سره تاریخي دره ده لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې خیرازه ده همدغسې ادبي شخصیتونه پکې تیر شوي دي چې هغو کې د ټولو نه غټه نما د امیر حمزه خان شینواري صاحب ده بیا لالزاده نظیر صاحب دی د مراد شینواري صاحب دی د هغو مزارونه دي خاطر افریدی دی سایل افریدی دی همدغسې سایر افریدی دی خیبر افریدی دی او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام دپاره راتلی شي او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي او د هغو لکونه مینان دي په هغو د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمت کړي دي هغه ډېر مینان لري نو هغو کولی شي چې هغوی را شي او د خبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي دعا ورته وکړي او د دوی دپاره دعاګانې وغواړي.
کله چې وی سیمې ته سیلانیان ورځي نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کیږي. ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی.
زه تیرا ته لاړم او هلته کې یو کس و چې کوم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي نو هغه راته ویي چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله. په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمیر کې راځي نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کې تقریبا 2000 اروپا ته هم د ورځې ورسیږي. خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو، لکه په تیراون کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوې دي. چوګور نو په هر لوی لار باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپ هغه کلاو شوې دي. نو خلک هغې دې پلو ته مایله شوي دي، او وجه یې دا ده چې د هغې په اقتصاد کې مثبت تبدیلي راغلی.
لا خیبره د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي شفیق شیر افریدي مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیت ټینګ دی او خلک په ډاډه زړه هلته ورتلی شي. نوموړي د صوبایي حکومت نه هم مننه وکړه چې د هغه په وینا د سیاحت لوري ته زیات پام کړی دی.
مونږ کوشش هم جی دا دی چې خیر سره ټوریزم دپاره مونږ چې کوم د سیم سره بار بار ملاقاتونه هم کړي دي، او دوغو ډېر پازیټیو ریسپانس دی په دا حق باندې. نو انشاءالله تعالی خیر سره که تاسو وګورئ دا اوس کووډ کیم چې کوم وو، نو دلته لاک ډاون لګېدلی وو په مونږ په پېښور ایریا کې، نو د دغزي اوسېدونکي خلک ټول هلته چې کوم د سیر او سیاحت لپاره چې کوم دی کنه هلته راتلل. نو ډېر زبردست پروګرام انشاءالله مونږ کړی دی خیر سره، او ډېر زیاتې پیسې په ټوریزم پوینټ آف ویو سره سپورٹس پلس ٹوریزم دواړو لپاره ډېر زیاتې پیسې مختص کړي د زمونږ حکومت صوبایي حکومت.
هلته د پاکستان د قومي سملې غړي او د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل اوس پاکستان د ترورزم یا ترهګرۍ نه د ټوریزم یا سیلګرۍ په لور روان دی، او دغه په وینا بهرني سیلانیان هم د پاکستان مختلفو سیمو ته د سیل لپاره روان دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تدبی کې کوم
د هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس